Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. په کابل کې یو شمېر سفارتونو، ملګرو ملتونو او د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټونو د خبریالانو په وړاندې د طالبانو ګواښ سخت غندلی. دا وروسته له هغې چې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وویل یو شمېر رسنیو یو اړخیز تبلیغات پیل کړي او د دوی شاته د افغانستان د ملي امنیت اداره ده. د رسنیو د مدافع ټولنې یو مسؤول
دا اعتراضونه بل مسأله هم څرګندوي چې د افغانستان رسنۍ بې پرې خپرونه لري.
د غزنی د ولایت شورا مرستیال وایي و امنیتي پوسته سقوط شوي او اتلس پولیس افسر تیری له ناچارۍ طالبانو ته تسلیم شوي دي.
د غزنی ادارې نو خبرین ونه کوي کولای شي د اردو پوستو ته کومک ورسي.
پاکستان تمه لري چې شپږ میلیارد ډالر پور د پیسو له نړیوال صندوق څخه ترلاسه کړي چې د خپلې بودیجې کسر پوره کړي. خو آی ایم ایف له پاکستانه غواړي چې لومړی د جدي اقتصادي اصلاحات رامنځته کړي او د ژوند رنګونو کې به په کونړ کې د مالونو له یوه پلورونکي واوري چې وایي له خپل کاروبار ډېر راضي دی. نن پنځشنبه دی، وایي یاسور د میاشتې شپاړسمه او د میلادي می میاشتې شپږمه ده. د راپورونو لړۍ وروسته پیلېږي. خو لومړی د دې ساعت مهم خبرونه. په پیل کې همدې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ویل کېږي د هلمند په روانو جګړو کې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. پاکستان د تورخم په ګډون له افغانستان سره پر پوله د تګ لارې د دوو اونیو په مخه بندې کړې دي. د عراق ولسمشر وایي هېواد څو ځلې د ایراني او سعودي عربستان د چارواکو د ګډو غونډو کوربه و. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې وایي د هلمند په روانو جګړو کې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې اوس سل په سلو کې ټول پوځي عملیات افغان ځواکونه کوي. تر دې مخکې فرانس پرس خبري اژانس د هلمند یو سیمه ییز مقامات قلا په نوم پرون خبر ورکړی و چې د امریکایي الوتکو درنې بمباري د طالبانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د اژانس د یو امریکایي په نوم چې د موضوع د حساسیت په خاطر خپل نوم نه دی اخیستی دا خبره تایید کړې چې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. خو د هلمند ولایت شورا رئیس عطا الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې امریکایي الوتکو په جګړو کې هیڅ برخه نه ده اخیستې.
دوی تیاری دلته راځي د خپلې دفاع دپاره، نو چې دوی کوم هدف لري. زموږ خلک ټکان له نه اوري، هغه طالبان راشي د خلکو په کورونه نه وځي. مګر یو ټک علم پر طالب باندې زموږ د معلوماتو په اساس چې موږ معلومات لرو، یو ټک پر طالب باندې نه دی کړی.
په هلمند کې له څلور ورځو راهیسې جګړې سختې شوې دي چې په زرګونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د بغلان چارواکي وایي پر نهرین ولسوالۍ د طالبانو د پراخو حملو د پشاتمبولو په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی. د بغلان د امنیت قمندانې ویان احمد جاوید بشارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو تېره شپه له څو لورو د نهرین ولسوالۍ په زاړه ښار حمله وکړه چې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال قاري مجید له دریو نورو وسلوالو سره ووژل شو او د طالبانو لس تنه نور ټپیان شوي دي. وسلوال طالبان پر نهرین ولسوالۍ دا حمله وروسته له هغې کوي چې د بغلان برکه ولسوالۍ تېره ورځ طالبانو ونیوله. د برکه ولسوال وویل چې د مهماتو او د امنیتي پرسونل د کمښت له کبله دې ته اړ شوي وو چې له دې ولسوالۍ ووځي. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر وایي چې د وروستیو سیلابونو له امله تر اوسه لږ تر لږه څلور پنځوس تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. غلام بهودین جیلانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې سیلونو په دولس ولایتونو کې ځاني او مالي زیان اړولی دی.
په ټول افغانستان کې تر څلور پنځوس ډېر کسان قرباني شوي او شپاړس تنه ټپیان شوي دي. تر درې سوه ډېر کورونه تخریب شوي او نږدې زر کورونه څناڅه تخریب شوي دي. همداراز دوه نیم زره څاروي تلف شوي دي.
جیلانی زیاته کړه چې تر ټولو ډېر کسان په هرات کې مړه شوي دي چې شمېر یې دوه ویشتو ته رسېږي. د اونۍ د دوشنبې او سه شنبې د ورځو اورښتونه ډېر مرګونی وو. پاکستان د تورخم په ګډون له افغانستان سره پر پوله د تګ راتګ د دوو اونیو په مخه وبخي. پاکستان د تورخم په ګډون له افغانستان سره پر پوله د تګ لارې د دوو اونیو په مخه بندي کړې دي. پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې د چهارشنبې له مازدیګرې د کورونا وبا د خپرېدو له امله سرحدي دروازې تړلې دي. پاکستان خپلو خلکو ته هم له افغانستانه د بیرته ورتګ اجازه هغه وخت ورکوي چې د کورونا منفي تست ورسره وي او که چېرته یې تست مثبت وي باید دوی اونۍ قرنطین شي. هغه افغانان چې له پاکستان افغانستان ته ستنېږي پاکستان د هغوی مخه نه نیسي. د دې دوو اونیو په ترڅ کې پر تجارتي مالونو د وړو راوړو بندیز نه دی لګول شوی. د عراق ولسمشر وایي هیواد څو ځله د ایراني او سعودي عربستان د چارواکو د ګډو غونډو کوربه و. به همسالۍ د چهارشنبې په ورځ په یوه آنلاین غونډه کې وویل دا خبرې د دغو دوو سیالو هیوادونو ترمنځ د شخړو د راکمېدو په هدف ترسره شوې دي. ښاغلي صالح پرته له دې چې په دې برخه کې ډېر جزئیات ورکړي وویل چې دا خبرې مهمې او د پام وړ وې. د عراق ولسمشر په داسې وخت کې دا خبره کړې چې په وروستیو کې ایراني او سعودي چارواکو د یو بل په وړاندې نرمه ژبه انکاروي. کتونکي وایي داسې ښکاري چې په واشنګټن کې د نوې ادارې له رامنځته کېدو سره ریاض په سیمه کې خپله تګلاره لږ بدله کړې ده. واشنګټن چې عربستان له نږدې شریکانو څخه دی په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه نیوکې کړې دي. همدارازي په سیمه کې د دې هیواد پر تګلارو هم انتقاد کړی دی. د امریکا په وزوی د اوګده واټن بالاستیک بي وسلې توغندې تر تجربې مخکې بیر ترحکته کړل. د امریکا هوایي ځواک د خبره پرون په یو بیان کې وکړه او څرګنده کړه چې ټاکل شوی و مینوټمن 3 درې توغندې په کالیفورنیا کې له والدنبرګ هوایي اډې وتوغوي او اوس د بیرته دستي راحکته کېدو څېړنه روانه ده. په بیان کې راغلي چې د دې توغندې د بیا ازموینې لپاره به وخت وټاکل شي. څېړونکو د چین په جنوب لویدیځ کې د ډایناسور پاتې شونې موندلې دي. د څاروي له جمجمیا او هډوکو ښکاري چې ښایي یو مترو و سانتي به اوږدو. د رویترز اژانس راپور له مخې د چین د ساینس اکاډمي څېړونکي وایي ګمان کوي چې دا ډایناسور د مړینې په وخت 3 کلن و. او د انګلستان د چلسی د فوټبال ټیم خپل هسپانوي رقیب ریال مادرید ته ماته ورکړه او د اروپا د اتلانو جام فاینل ته ووت. لوبه تیره شوه په لندن کې ترسره شوه او چلسی 2-0 په مقابل کې ریال مادرید ته ماته ورکړه. تیره اونۍ دواړو ټیمونو لوبه یو مساوي کړې وه. وړمه ورځ مانچستر سیټي د پاریس سن جرمن ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړې او د اروپا د فوټبال جام فاینل ته وتلی و. د اروپا د اتلانو د جام وروستۍ یا فاینل لوبه به د روانې مې میاشتې په 9 په استانبول بولکه د مانچستر سیټي او چلسی ټیمونو ترمنځ ترسره شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پر راتلونکو 30 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچا وړاندوینه کړې. کابل اسماني موریز د ورښت اټکل د تودوخې لوړ درجه 30°C. هرات کې به اسماني موریز وي. هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه 22°C. مزار شریف اسماني موریز. هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه 28°C. کندهار کې به اسمان برګ وي. د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه 22°C. او بل اخره جلال آباد کې به اسمان وریز وي. د باران امکان شته. د تودوخې لوړ درجه 15°C اټکل سوی.
تخراز مودی افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل هم واورید. خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په کابل کې یو شمېر سفارتونو ملګرو ملتونو او د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټونو د خبریالانو په وړاندې د طالبانو ګواښ سخت غندلی. طالبانو د چهارشنبې په ورځ د ټویټر له لارې خبرداری ورکړ چې که چېرته خبریالان په یو اړخیز ډول حکومتي خبرونه خپاره کړي جدي چلند به ورسره وشي. احمد شیبری نور جزئیات اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو خبریالانو ته د طالبانو ګواښ وغنده او په افغانستان کې د آزادو رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج د افیر راس ویلسن تیره شپه په یو لړ ټویټونو کې ولیکل چې موږ ټول پوهیږو چې د طالبانو تبلیغاتي ماشین تل په واقعیتونو کې لاسوهنه کوي څو هغه تورونه چې دې ډلې ته متوجه دي په بله واړوي. ویلسن په ټویټر کې په سختو ټکو د افغانستان پر رسنیو تیری او د خبریالانو د شغ د غلي کولو په خاطر د طالبانو اقدام غندلی. په کابل کې د بریتانیا سفارت هم په ټویټونو کې لیکلی دي چې طالبانو د رسنیو د ازادۍ له ورځې 2 ورځې وروسته په افغانستان کې خبریالان تهدید کړي دي. د دې سفارت په ټویټ کې هم د افغانستان د آزادو رسنیو حمایت شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما بیا ویلي دي چې د رسنیو په وړاندې هر راز ګواښ غندي. یوناما په ټویټر کې له ټولو لوریو غوښتي دي چې د خبریالانو لپاره چاپیریال سم کړي، چاپیریال دې نه محدودوي او پرانیستې ټولنه دې نه بندوي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ یو شمېر رسنیو ته خبرداری ورکړ او ویې ویل چې د حکومت له پلویتوبه دې ډډه وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې ولیکل چې یو شمېر رسنیو یو اړخیز تبلیغات پیل کړي دي او د دوی شاته د افغانستان د ملي امنیت اداره ده. د طالبانو په وینا که چېرته د رسنیو له لوري د ناسمو او درواغو خبرونو خپرېدل ادامه پیدا کړي، مسؤلیت به یې بیا د دوی د مسؤلینو او کارکوونکو په غاړه وي. بل لور ته د ولسي جرګې وغړي عارف رحماني تور پورې کړ چې د ملي امنیت عمومي رئیس د چهارشنبې په ورځ په یوه سري غونډه کې ویلي دي چې د یو شمېر تلویزیونونو تبلیغات د طالبانو لپاره حیرانوونکي دي. د رحماني په وینا ښاغلي سراج ویلي دي چې دا د بیان ازادي نه ده، د بیان له ازادۍ ناسمه استفاده ده او د زغم نه ده. خو د ملي امنیت عمومي ریاست تېره شپه په خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې د دې ادارې دریز یا سراج خبري سمې نه دي راخیستل شوي، دا له حقیقت لرې تعبیر شوي او د افغانستان د ملي امنیت ریاست په تېرو شلو کلونو کې رسنیو ته د لاسته راوړنو د یوه اصلي ساتونکي په سترګه ګوري. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤول صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت اداره چې د رسنیو له لوري د ناوړه ګټې اخیستنې هر راز سند لري باید هغه شریک کړي. د طالبانو ته هم دا پیغام ورکړ چې هغه رسنۍ دې مشخص کړي چې یو اړخیز راپورونه ورکوي.
دا اعتراضونه بل مسأله هم څرګندوي چې د افغانستان رسنۍ بې پرې خبرونه لري، په هغه خاطر چې یو د منازې اطراف تینه خوښ نه دي. د منازې اطراف هغه وخت په خوښیږي چې د دوی په علاقه او د دوی په سلایقو خبرونه وشي او د دوی پروپاګاندا وشي.
په دې ترڅ کې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نه ویلي دي چې دا خبرداریانی د دې څرګندونه کوي چې هر ورځ په افغانستان کې د بیان ازادي محدود شي. د اندېښنې په داسې وخت کې مطرح کیږي چې تیر کال په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون یولس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ووژل شول. سش کال تر اوسه څلور خبریالان د امنیتي پیښو پر مهال وژل شوي دي. په 2000 کال کې افغانستان د خبریالانو لپاره دوهم مرګونی هیواد وبلل شو او په داسې حال کې چې دا ګواښونه ختم شوي نه دي، تازه ګواښونه پرې ور زیات شوي دي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د غزنی د ولایت شورا مرستیال امن الله کامرانی وایي و امنیتي پوسته سقوط شوی او تلس پولیس او سرتیری له ناچارۍ طالبانو ته تسلیم شوی دی. ښاغلی کامرانی ازادي راډیو ته وویل چې دغو پوستو ته اکمالات او نور د اړتیا وړ وسایل په خپل وخت نه رسیدلي. د غزنی سیمه ییز چارواکي بیا د دې پوستې د سقوط خبره نه مني. نور په دې رپورټ کې
د غزنی ارزو سیمه اوسیدونکي وایي په یاد سیمه کې د امنیتي ځواکونو یوې پوستې سقوط کړی. دوی وایي دغه پوسته له تیرو 19 ورځو څخه د طالبانو له لورې محاصره وه. د غزنی ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی هم د دغه پوستې د سقوط خبره کوي. ښاغلی کامرانی د چهارشنبې په شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل د ګډو افغان ځواکونو په دغه پوسته کې یو شمېر د ملي اردو سرتیري او ملي پولیس هم وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي دي. ښاغلی کامرانی وایي تسلیم سوو کسانو یو شمېر وسلې، مهمات او وسایط هم طالبانو ته سپارلې دي. نوموړی ادعا کوي چې دغه سرتیری د اوبو او خوراکي توکو د نه درلودلو له امله تسلیم سوي دي.
بدبختانه د غزنی ادارې نو رهبري نه ونه وای کولای شي چې اردو پوستو ته کومک ورسي. نو نن ماښام بیا یوه داسې بده پېښه رامنځته شوې چې 18 نفره سپهو کې شپږ نفره پولیس وو او 12 نفره اردو دښمن ته له ناچاري او مجبوري تسلیم سوي دي. یو دانه ټانک د پولیسو او دوه دانې اردو ټانکونه هم وو له ځانه سره بیولي.
خو د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي بیا دغه پوستې له سقوط څخه بې خبرې شوي. د دغه ولایت والي بریجنرال سید عمر نورستانی بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل
تاسو راپورونه موږ ته نه دي رسیدلي تر اوسه. جنګ جریان لري، جزئیات موږ ته لاسته نه دي راغلي. هر وخت چې جزئیات لاسته راغلل بیا موږ تاسو سره شریکو ان شاء الله. تر اوسه موږ ته داسې خاص گزارش نه دي راغلي.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبې په ورځ هم په دغه سیمه کې د طالبانو په لاس د ملي اردو د یوې پوستې د سقوط او وویستنه سرتیرو د تسلیمۍ خبر ورکړل سوی و چې وروسته د دغې پوستې د سقوط او د سرتیرو د تسلیمۍ ویډیوګانې هم په خواله رسنیو کې خپرې سوې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار وو بجې او 15 دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله په لوګر کې د تیرې جمعې د ورځې بمی حملې ته اشاره کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له پیل سره وسوه. مقاله همداراز یادونه کوي چې یوه ورځ وروسته په کابل کې د پوهنتون یو پروفیسور په ډزو ټپي سو او په هماغه ورځ د کندهار پر هوایي ډګر راکټي حمله وسوه. د مقالې لیکوال لیکي چې اوس مهال امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو پر مهال د بګرام، جلال آباد او کندهار پر هوایي لارو تکیه کوي او د دې هوایي لارې امنیت امریکا په لاس کې لري، خو د دوی سفر له خطره تش نه دی. مقاله زیاتوي څو لسیزې وړاندې کله چې شوروي ځواکونه له افغانستانه وتل، د محمد نجیب الله حکومت که څه هم ضعیف و خو تر دوه کاله زیاته موده یې دوام وکړ. لدی سره د مقالې لیکوال پښتنه کوي چې امریکا به د خپل ځواکونو له ایستلو وروسته افغان حکومت سره ملاتړ ته څومره موده دوام ورکړي. دی ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د چین د رول په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې چین د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په سیمه کې د یو کمربند او سړک د پروژې له لارې خپل حضور زیات کړی دی. مقاله لیکي چې له همدې کبله چین په سیمه کې د توریزم په اړه اندېښنه لري. مقاله په شنګهای پوهنتون کې د پاکستان د مطالعې مرکز د رئیس دو یوکانګ له قوله لیکلي چې د نورو هیوادونو په پرتله چین لا زیات لیواله دی چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او د ثبات پر لور وخوځيږي، خو اوس مهال په افغانستان کې تر ټولو لومړیتوب سولې ته رسیدل دي. ډیپلوماټ خبرونې د دو یوکانګ له قوله لیکلي چې په داسې حال کې چې امریکایي او ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي، هیڅ هیواد باید له دې وضعیته د خپلې ګټې لپاره استفاده ونه کړي او په جیو پولیټیک سیالۍ کې ښکیل نه سي، بلکې ټول لوري باید د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. په مقاله کې لولو چې وایي دا به د پاکستان په ګټه وي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې رغنده رول ولوبوي او تر هغه مهاله چې په افغانستان کې تروریستان فعال وي، د مخدره موادو قاچاق به هم روان وي او په نتیجه کې به پاکستان زیان وویني. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د پاکستان لپاره د سولې لګټو یوه دا ده چې که په افغانستان کې سوله راسي، 1.4 میلیون افغان کډوال به وکړای سي له پاکستانه خپل هیواد ته بیرته ستانه سي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکو او ځوانانو په یوه خبري غونډه کې د جګړې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې سولې ته تیاری وښيي. دوی زیاتوي په افغانستان کې روانه جګړه افغان وژنه ده او هیڅ ډول دینی او بشري توجیه نه لري. ویناوالو دغه راز وویل ځوانان کولی شي په دواړو خواوو فشارونه زیات کړي چې له یو بل سره خبرو ته کښېني. نور په دې رپورټ کې.
د چهارشنبه ورځ نه وخته د خوست یو شمیر ځوانانو د وی خبري ناست لاره د جګړې لخکیل خو وغوښتل چې په خپل کې اوربند او سولې وکي. یاد خبري ناست چې د خوست د نوی نسل او ځوانانو د سولې جرګې د فعالانو لوري جوړ شي و ویناوال وویل سولې د ټول افغانانو غوښتنه او ملي ضرورت دی او د سیاسي جورجاري پرته د افغانستان کشاري هر ډول حل ناممکن بریخي. مدني فعال محمد افضل افزري د خبري ناستې ګډونوالو ته وویل
د افغانستان په جګړه کې تر اوسه چې کومې خواوې ښکېل دي، دغه خواوونه موږ اول غوښتنه دا ده چې دوی د خبرو اترو له لارې د فرصتونو نه ګټه پورته کړي. که خدای نه خواسته دغه څه نشوه، بیا به هم د ځوانان د یو نه یو طریقې له لارې په دې خلکو باندې فشار وریدوي تر څو افغان وژنه، دغه ورور وژنه چې په اوس وخت کې هیڅ ډول دینی او مذهبي حتی انساني توجیه نه لري، د دې مخنیوي وشي.
د خوست خیریه بنسټ مشر اخترګل وفا وایي دوی د څو کاله په خیریه بنسټ کې کار کوي، نو دوی ته معلومه شوي داسې کور نشته چې هغه د معیوب او یتیم ونه لري.
موږ په دا خیریه کورونو کې تقریبا د یو څو کاله روان یو کور کوو، او داسې کور نشته چې په دې کې معیوب نشته او په دې کې یتیم نشته. په افغانستان د ټولو ولس نه موږ غږ وکړو چې طالب ورور دی او که دولت دی چې په دغه جنگ نه بسنه وکیا وربن وکیا. دغه د ترکیانو سره چې پیلن نه خبري وسره ونی دی په دغه نه دیم طالب ورور هم دغه ته کینی چې په دغه باندې مذاکراتونه خبري وکیا او دولت نه موږ خوښ دولت ورور تم دغه کې اشتراک وکړ خبري وکیا.
د منګلو شورا مشر تایرجان خیالم له دواړو خواو غوښتل چې د ترکیې ناستې ته ورشي او د اختر په ورځو کې چې کوم اوربند ایرانوي هغه دې لږ وغوښت کې تر څو د سولې لپاره د باور فضا رامنځته شي.
نو زموږ په دواړو خواو دا غږ دی چې هم ترکیې کنفرانس ته ولاړ شي او هم د دې اختر په ورځو کې چې دوی کوم اوربند ایرانوي هغه لږ وغوښت کې تر څو د سولې لپاره د باور فضا رامنځته شي او افغانان نور د دغه خپل نعمت څخه برخمن شي.
د خبری ناست په پای کې مدني فعال زرغوري خان خوشنود د دې ناست څلور ماده یې پریکړه لیکورس شي په یو برخه کې دا سراغلی ول
دا چې سوله د ټولو افغانانو یو ملي غوښتنه او ضرورت دی او بدون د سیاسي جوړجاړي د افغان کشلې حل نه ممکن بریخي. بنا د خوست ولایت ځوانان د جګړې لښکلو اړخونو غوښتنه لري چې یو ځل بیا د سولې درولې خبرې بدون له کومه ځنډه بیا پیل کړي. د دې لپاره چې نور مو په نړیواله کچه د فقر او غربت څخه ژغورل شوی ولس وو د جګړې د ښکېلو اړخونو وسلوالو طالبانو افغان حکومت او امریکا څخه غواړو چې د سولې او جوړجاړي روان بهیر ته ژمن پاتې شي.
په خوست کې داسې مهال یو شمېر ځوانان د جګړې له ښکېلو خواو د اوربند سولې او د ترکیې په ناسته کې د ګډون غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو ډېروالي خلک اندېښمن کړي دي. کله یوې خوا په افغانستان کې جګړې تیزی شوي، بل لوري ته له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوي دي چې د سپتمبر په یولسمه نیټه به بشپړ شي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قوم و پر سمت و پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې په افغانستان کې په لسګونو کسانو د سیلونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر وویل چې د وروستیو سیلابونو له امله تر اوسه تر 450 تنه ډېر مړه شوي دي. غلام بهاءالدین جیلاني تېره شپه ازادي راډیو ته وویل سیلونو په 12 ولایتونو کې ځاني او مالي زیان اړولی دی. په دغه ولایتونو کې تر 300 ډیر کورونه تخریب شوي او نږدې زر کورونه څناسه تخریب شوي دي. همدارزغه ویلي چې 2500 څاروي هم تلف شوي دي. جیلاني دغه زیاته کړه چې تر ټولو ډیر تلفات په هرات کې اوختي دي چې شمیرې 22 ته رسیږي. تر هرات وروسته غور دوهم ولایت دی چې د سیلابونو له امله سخت ځپل شوی او په هغه پسې بدخشان، میدان وردګ، بامیان، بغلان، سمنګان، دایکندي، خوست، اروزګان، فرا، پنجشیر، سرپل، بادغیس او تخار هم هغه ولایتونه دي چې د بارانونو له امله سیلابونو پکې راوتلي. په دغه ولایتونو کې مرګونی سیلونه د دوشنبې او سه شنبې په ورځو وو. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر وایي چې له سیل ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده. په کومو کورونو کې چې خلک مړه شوي دي هغوی ته 50,000 افغانۍ ورکول کېږي او د ټپي له کورنۍ سره 25,000 افغانۍ مرسته کېږي. ازادي راډیو اوري. پاکستان تمه لري چې 6 میلیارد ډالر پور د پیسو له نړیوال صندوق څخه ترلاسه کړي او د خپلې بودیجې کسر پوره کړي، خو د پیسو نړیوال صندوق یا IMF له پاکستان څخه په اقتصادي برخه کې د جدي اصلاحاتو غوښتنه کوي. ټاکل شوی ده چې اسلام آباد په 2 اونیو کې د راتلونکي مالي کال بودیجه اعلان کړي. نور په دې راپور کې
د پاکستان مالی وزیر وایي د پیسو له نړیوال صندوق سره خبري پیل کړې دي چې د 6 میلیارډ ډالرو پورونو شرایط اسانه کړي. شوکت ترین ویل کومې غوښتنې چې IMF کړې دي سخت دي. د پیسو نړیوال صندوق د دې پورونو له ورکړې سره په 2019 کال کې مشروطه موافقه کړې وه. د پاکستان مالی وزیر د چهارشنبې پرسته هم وویل چې اسلام آباد غواړي چې IMF څه اسانتیاوې راولي. شوکت ترین تیره میاشت پاکستان د مالی وزیر په توګه وټاکل شو او دا په تیرو 2 کلونو کې د مالی څلورم وزیر دی چې په پاکستان کې ټاکل کیږي. د رویټرز اژانس په وینا د هغه موده ده چې د پاکستان اقتصاد د خرابېدو په لور روان دی. د پاکستان مالی وزیر د پیسو د نړیوال صندوق د پور د شرایطو په اړه وویل چې له اسلام آباد غواړي چې د مالیاتو د راټولېدو په سیستم کې اصلاحات راولي او د بودیجې د کسر لپاره لارې چارې ولټوي چې دا شرایط د ښاغلي ترین په وینا سخت دي. د پیسو نړیوال صندوق تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د IMF له غوښتنې سره سم تر اوسه 2 ځله د برېښنا د بیلونو لوړ کړی دی. د پاکستان مالی وزیر د چهارشنبې پر ورځ وویل چې خلک له انفلاسیون څخه په تنګ دي او د تعرفې د زیاتوالي ګنجایش نشته. د پاکستان د 2021 او 2022 کلونو د بودیجې د وړاندې کولو لپاره 2 اونۍ پاتې دي. د پیسو نړیوال صندوق د مارچ په میاشت کې پاکستان ته د 500 میلیونه ډالرو پور ورکړه ومنله چې د دې هیواد له بودیجې سره مرسته وشي. خو دا هیواد چې 260 میلیونه نفوس لري د اپریل په میاشت کې د بیو تورم 12.1% ته ورسید چې دا په تیرو 12 میاشتو کې تر بل هر وخت لوړ دی. پاکستان تیر کال 0.4% اقتصادي وده وکړه او د راتلونکي مالي کال لپاره د 3% ودې اټکل کوي. خو د پیسو نړیوال صندوق وړاندوینه کوي چې ممکن د پاکستان داخلي ناخالص تولید 1.5% وده وکړي او دې هیواد ته پکار دي چې د اقتصادي ودې هیلې راکمې کړي.
یو ځل بیا په مو کړی ته مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې وایي د هلمند پر روانو جګړو کې امریکایي الوتکو بمباري کړې. د دې وزارت مرستیال ویان فواد مان ازادې راډیو ته وویل چې اوس سل په سلو کې ټول پوځي عملیات افغان ځواکونه کوي. تر دې مخکې فرانس پرس خبري اژانس د هلمند یو سیمه ییز چارواکي عتیق الله په نوم پرون خبر ورکړی و چې د امریکایي الوتکو درنې بمباري د طالبانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. یو امریکایي چارواکي هم د موضوع د حساسیت کابل د خپل نوم نه خودلو په شرط د اژانس ته ویلو چې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. د بغلان چارواکي وايي پر نهرین ولسوالۍ د طالبانو د پراخو حملو د پشاتمبولو په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له درې وسلوالو سره وژل شوی. وسلوال طالبان پر نهرین ولسوالۍ د حمله وروسته له هغې کوي چې د بغلان بورکا ولسوالۍ 13 ورځ ونیوله. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر وایي چې د وروستیو سیلابونو له امله تر اوسه لږ تر لږه 450 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. غلام بهاودین جیلانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې سیلونو په 12 ولایتونو کې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. پاکستان د تورخم په ګډون له افغانستان سره پر پوله د تګ لارې د 2 اونیو په مخه بندې کړې دي. پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې د چهارشنبې له مازدیګره د کورونا وبا د خپرېدو له امله سرحدي دروازې تړلې دي. د عراق ولسمشروي هواد څوزل دي ایران او سعودي د ایراني او سعودي عربستان د چارواکو د ګډو غونډو کوربه وو. برهم اسالي د چهارشنبه پورس په یو انلاین غونډه کې ویل دا خبره د دغو دو سیالو هوادونو ترمنځ شخړو د راکمیدو په اړه تر سره شوې ده. د امریکا پوز وای دوغ د واټن بالاستیک بي وسلې توغندې تر تجربه مخکې بیرته راخکته کړ. او د انګلستان د چلسی فری فوټبال ټیم خپل هسپانوي رقیب ریال مادرید ته ماته ورکړه او د اروپا د اتلانو جام فاینل ته ووت.
د ژوند رنګونه
خپل نوم والزان معرفي کا څوک د کوم زی څه کار کوي؟
زما نوم شاه رسول د خاص کونل اوسیدونکو مې تنر د کلی او د غدمالو کار کوم. تقریبا د 50 کال نه دی خو درمالو کار کوم. زه
څه خرڅه چیرته خرڅه
بس مخکې خو تقریبا د 10 کال مخکې مې کور کې د مال خرڅو او اوس تقریبا د 10 کال کېږي د منډي جوړ شوی دی. د منډي کې کاروبار کوم د غواګانو او د غویانو.
ژوند دي څنګه دي؟
ژوند الحمد الله ډیر ښه دی، ډیر برابر دی.
مخکې دینې څه کول؟
مخکې دینې مطلب دار شي وخت کې د طالبانو دورو نو مطلب دار شي کاروبار نو په کراچۍ کې مې دړي کوله، مزدوري مې کوله او به چې کله د کردي حکومت راغی نو دلته مې دا کاروبار شروع کړ. الحمد الله مې ژوندۍ برابر ده.
دسه ورځ راغلی چې درې څلور پنځه مالې د خرڅ کړي
زیاته ګټه دی کړی د سیورز بم راغلی چې کم د خرڅ کې نه دی خرڅ کړی
عمده قصه شوی دا و د سی وخت راغلی توان هم کړی دی ګټه هم کړلا او دا خو کاروبار د خامخان او د پک راځي
د ټول نه زیاته ګټه کله کړی دا چونه وا او زیات تاوان دی کله کړی چونه
نو زیات تاوان می تقریبا د سی یو چې د سی یو اختر راغی چې سلور لک او 2000 کلدار تاوان می وکړو او د سی وخت راغلی چې ولک په می ګټلم دی
کور کې څومره کسان استه بل څوک د ګټي وټه شته
نه نشته یو زمي دی نو مطلب دا دی وسو دریم سم کې دی انجینری د کامیاب شوی دی پکتیا ولایت کې دی او نور می زامن واړی دي مشر دی نن دا دی
دا خبری مجله هم دومره و زنوریاس نوری لتا سو اجازه غوړم بل زما